Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاښ یا سرطان و ما او د جون 28 منیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړې وي، د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره اوچا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې په 14 لاریو کې 900 خیمې او د ژغورنې نور مواد زلزله ځپلو ولایتونو پکتیکا او خوست ته استولې دي. یو ان ایچ سی آر په یو ټویټ کې ویلي چې دا اداره د افغانستان په جنوب ختیځ کې په زلزله ځپلو لری پرتو سیمو کې د عاجل سرپناه تشه ډکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې د خوست په سپیره او د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې کورنۍ زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. د تیرې چهارشنبې د ورځې د سهار وختي مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې لزرو ډیر کسانو وژل او شاوخوا 3,000 نورې ټپیان کړل. د افغانستان بانک نن سه شنبه 11 میلیون امریکایي ډالر د داوطلبۍ له لارې پلوري. دغه اقدام د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند په اړه وایي:
د افغانستان بانک له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کوي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې پرون دوشنبه له پکتیکا ولایت پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د کومې ستونزې پرته ښه مخ ته لاړ. دا خبره د دې وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیک ولیشا مومن آزادۍ راډیو ته وکړه. د پولیو دغه کمپاین به تر پنجشنبه پورې دوام ولري او عامه روغتیا وزارت اټکل کړی چې په دې موده کې به تر 15 کلونو ښکته 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. او د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرسلاو پر یو غنیګوډي مرکز کې د روسیې د یو توغندیز بریټ په پایله کې لکتر لګه 15 تنه وژل شوی او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي او نورو چارواکو سمدستي د غبرید وغانده. د پیښې له ځایه په یو اخیستل شوی ویډیو کې ښکاري چې د خرسلاو د دغه مرکز له ودانۍ څخه چې اور یې اخیستی تور لوګي پورته کیږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي له خپلو نړیوالو شریکانو سره د افغانانو پر بشري وضعیت خبرې کړي. د دې ډول لیدو کتو موخه څه ده؟
لوی یره دې په دې ته چې مبادا د زمکی او زلبیا د افراطي او تروریستي ډلو له طرفه د بینلمللي ټولنې په وړاندې استعمال نشي.
پکتیکا او خوست کې وروستۍ زلزلې 400 ماشومانو ته مرګ جوړه اړولې. د طالبانو د عامه روغتیا وزیر د زلزلې ځپلو لاسنیوي غواړي.
دوی ته کورونه جوړ شي، دوی ته د پاکو اوبو انتظامات وشي، دوی ته د خوراک او د چښاک کاملا انتظامات وشي.
ایران کې د متقاعدینو اعتراض په پرله پسې ډول دوام لري. نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خر اغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د بشری حقوقو او ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي له نورو شریکانو سره یې پر دې خبرې کړي چې افغانستان کې باید د بشری حقوقو د ساتنې په هدف پیاوړی دریز وساتي. رینا امیری دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا روانه اونۍ د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. پر افغان ښځو د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې تازه ادعا شوې چې خوست کې طالبانو د ولایت د مقام یو پخوانی کارکوونکی وژلې ده. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان د بشري حقوقو او د ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د سفیر په ګډون د افغانستان د چارو له یو شمیر نورو نړیوالو شریکانو سره په دوحه کې کتلي ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو له خطر سره مخامخ وګړو او د ټولو افغانانو د حقونو په برخه کې یو پیاوړی او متحد اصولي دریځ وساتي. میرمن امیری په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا په کلکه غوښتي و چې په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو وضعیت ته زیات پام واړوي او په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون دوشنبې په یوه ټویټ کې ویلي چې د جولای په لومړۍ نیټه د روانې جمعې په ورځ به په یوه بیړنۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقونو پر موضوع خبرې وکړي. د افغان ښځو او نجونو حقونو ته دغه بیړنۍ غونډه د دې شورا د 50مې غونډې په جریان کې ځانګړې شوې ده. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د هغوی پر سفر او په ټولنه کې د فعال ګډون په برخو کې ډېر محدودیتونه لګول شوي چې دې مسلې نړیوال او د بشري حقونو مدافع ډلې ډېر په غوسه کړې دي. په افغانستان کې پر ښځو د فشارونو د زیاتېدو او له هغوی سره د تاوتریخوالي په ترڅ کې محمد حلیم فدایي چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د والي په توګه دندې ترسره کړې، په څو ټویټونو کې ادعا کړې چې طالبانو د نوریه په نوم د خوست ولایت د مقام د توحید او تعقیب د مرکز د 105 شمېرې یوه پخوانۍ ښځینه کارکوونکې وژلې ده. ښاغلی فدایي چې د پخواني حکومت له نسکورېدو وروسته پر طالبانو انتقادي تبصرې کوي، ویلي چې دغه ښځه طالبانو لومړی له دندې لرې کړې او بیا د طالبانو د استخباراتو ادارې څو ځلې ورغوښتې وه او هغې ګواښلې وه. له حلیم فدایي مو چې د خوست په ګډون په څلورو ولایتونو کې د والي په توګه دنده ترسره کړې او یو وخت خبریال او اوس مدني فعال دی، تېره ورځ ناوخته دا پوښتنه وکړه چې د کومو موثقو سرچینو په اساس دی دغه ادعا کوي چې د نوریه په نوم دغه ښځه په خوست کې طالبانو وژلې. هغه وویل پنځو سرچینو له ما سره پنځو سرچینو دا خبره تایید کړې، دا سیمه ییزې سرچینې دي او موضوع سلپسلو کې موثق ده او په هغې کې هېڅ شک نشته. که شک وایي ما نه پوسته ولا او هغه کسانو چې ماته معلومات راکړي هغوی هم ډېر اعتباري کسان دي. ښاغلی فدایي دغه راز ویلي چې په دغو سرچینو کې د طالبانو سرچینې هم دي. نوموړي ازادي راډیو ته د دغې پېښې دقیقه نیټه ونه خوده، خو ویل چې کورنۍ دا موضوع له ډېرې مودې راهیسې پټه ساتلې ده. د نوموړي د دغو ټویټونو په اړه طالبانو تر اوسه رسما کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. دا ګرانه ده چې دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید شي، خو کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د بشري حقونو مدافع ډلو د طالبانو لخوا د پخواني نظام د وسلوالو ځواکونو د غړو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د په لسګونو کسانو د وژلو ادعاوې کړې دي. طالبانو که څه هم ډېرې دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د پخواني نظام کارکوونکو ته عفو اعلان شوی او څوک په قصدي توګه نه په نښه کېږي، خو ویلي دي چې واک ته د رسېدو په لومړیو ورځو کې ښایي د دوی په نوم ځینو وسلوالو د غچ اخیستنې ځینې کړنې ترسره کړې وي.
ومو لیدل چې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي له نورو شریکانو سره یې پر دې خبرې کړې چې افغانستان کې باید د بشري حقونو د ساتنې په هدف پیاوړی دریز وساتي. لږ وړاندې مې د ښځو له فعالې او د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړې شینکۍ کړوخیل نه وپوښتل چې نړیوال د طالبانو له حکومته ولې پرله پسې د بشري حقونو د ټینګښت غوښتنه کوي. هغه وایي
نړیواله ټولنه کوشش کوي چې د طالبانو سره یوه لاره د حل پیدا شي ترڅو پورې داخله تعامل شي، ځکه چې بینالمللي ټولنه هم له طالبانو یا د افغانستان څخه په تشویش کې دي او ویره لري، ځکه چې له دې لویه یره دي په دې ده چې مبادا دا ځمکې او ځل بیا د افراطي او توریستي ډلو له طرفه د بینالمللي ټولنې په وړاندې استعمال نه شي. نو دې کوشش کوي چې یوه لاره پیدا شي چې څنګه طالبانو سره په داخل تعامل شي او هم خپل همکاري وساتي. اما متاسفانه چې ګوري چې طالبان یو ورځ تر بله داسې یو فرامین صادروي چې په هغه کې علني د بشر د حقونو درناوی نشته، خصوصا هغه محدودیتونه چې دوی افغان میرمن او افغان نجونو ته دوی ایجاد کړي دي.
بله میرمن کلو خیل، جمعه پور از باندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه را بللې ده. فکر کوي د غونډې ته په اوسنوي شرایطو کې څومره اړتیا و او د دې غونډې نه توقعات څه دي؟ په دې غونډه کې به څه ویل شي؟
معلوم لري هغه ټول منخواله چې په افغانستان کې روانې دي، هغه خودسریانه چې کېږي، هغه خودسرانه شکنجه سي کېږي یا وژنې یا تورونه چې کېږي، همدارنګه هغه محدودیتونه چې ولست ایجاد شوی که هغه د ګیرې پریښودلو په خاطر باندې وي، یا مثلا د کار منع کول، یا کار څخه برطرف کول، د نجونو مکتبونه خصوصا وم نه تر دولسم پورې بندول، همدارنګه د ښځو په تګ و راتګ باندې محدودیت، د کار نه محرومېدل، دا هغه ټول هغه مسایل دي چې واقعا نړۍ ورڅخه نګرانه ده، ځکه چې بمل ټولنه هم د خپلو د خلکو له طرف نه، د ښځینه او سازمانونو له طرفه، د بشري د حقونو سازمانونه مختلفو ګروپونو فشار لاندې دي، دوی هم مجبوره دي چې یو دریز باید غوره کړي.
میرمن کډوخیل، تاسو حتماً په افغانستان کې تماس لري له ښځینه فعالانو سره او دغه وضعیت ساری؟ طالبان د ویلوی غونډې چې دوی ورته د دینی علماو د غونډې نوم ورکې د جوړېدو په لاټه کې دی او ټاکل شوی نن سبا کې د غونډه جوړه شي په کابل کې پل تخنیک پانتون کې. شاوخوا 3000 کسان به پکې برخه اخلي. د ټول افغانستان د طالبانو لراته ګروست لمرنۍ لوی غونډه ده. لدی غونډې څه توقع کیږي؟ د نیو علما به دغه د بشري حقوقو په برخه کې کوم اندېښنې دي؟ دوی ته به جواب ورکړي؟
دا یو معما ده چې دې جواب څوک نشوي تر څو پورې چې موږ د دې غونډې یا د ناستې پایله ونه ګورو. یو فکر دا کېږي چې کېدای شي دغه ټولې ناخوالې چې د دې مخه ونیسي، او هغه سوالونه چې له ولس سره دي او له ټولنې سره دي، دغوی ته به ځوابونه پیدا شي. د طالبان ګویا همدغه د علماو ناست په توازن ته یو بهانه یا په سلای اجازه به پیدا کړي چې دغه د ټولو مشکلاتو لپاره یو رای حل پیدا کړي. دا هغه مثبت اړخ ده. او د تشویش اول خبره هم دا ده چې کېدای شي برخلاف طالبان کولی شي د خپل ټولو سختریزي ته یو مشروعیت ورکړي چې ګویا موږ ته علماو اجازه راکړي. دا د علماو فتوا ده، دا د علماو نظر ده، دغه غوښتنه ده، او دغه شرعي وجوهات دي چې موږ باید په کومه سختریزي سره روان یو. موږ دا داس منګه حق ده، او موږ به هم قام مختزو او دا د ته یو رسمي بناور کې نو معلوم شي چې دې کومه لار غوره کوي.
د خځو فعال او د افغانستان د ولسي جرګې په خواني غړې شینکی کړو خیر و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، اوس هم د پکتیکا او خوست د زلزلو په اړه راپورونه تر ازو تازه خبر دادی چې نن سهار 4 بجې او 15 دقیقې هم په پکتیکا کې د زلزلې قوي ټکانونه احساس شوې دي. ورزو پکتیکا ته له غزای د پکتیکا د عامه روغتیا مشر حکمت الله اسمت سټډیو ته وصل دی. اسمت صاحب، ستړي مشي، سهار مو په خیر. د نننۍ زلزلې جزئیات څه دي؟
سلامونه احترامات تاسو درنو اوریدونکو ته. رښتیا هم نن سهار 4 بجې او 15 دقیقې په پکتیکا کې یو شدید زلزله شوه. البته یو ډېر بد غږ درلود، او چون سهار غرمۍ ده، اوسه پورې صحیح ټرمپونو ته زخمیان لا نه دي رسېدلي. تر دې دمه چې زه تاسو سره خبرې کوم، صحیح ته زخمیان یا شهیدان نه دی را رسېدلي، او مقام چې مې ته مکمله ساحه کې ټلیفوني حتات نه کوي. څوک پرستو کې څه مسایل وو، زه له تاسو سره شریکم. البته زه پرون چې پکې سیمې ته تللی وم، د ګیانې ولسوالۍ ته په رشبان زلزله شوی وه، او دوه دانې ټپیان ما خپل ولیدل چې زموږ روغتیایي مراکزو ته راغلي وو.
بله، یعنی تر پرونه پورې چې تاسو په ساحه کې وای هم د زلزلې ټکانونه احساسېدل. دا ټکانونه د سي پس لرزو ته ورته ټکانونه دي او کنه لکه عادي زلزلہ غوندي؟ دا سي ځکه د اندېښنې وړ خبره ده چې له زلزلې وروسته دغه وروستي ټکانونه تقریبا تر 3 ساعتونو یا 4 ساعتونو پورې وي. اما دا 4-5 ورځ ده چې تقریبا ونې پوره کیږي چې دا سي زلزلې کیږي په دې سیمه کې. یعنی
څنګه د زلزلې ورته ټکانونه دي؟ په دنه سهار د دنه راپور مې څه تاسو ته کړی و چې موږ چا تاسو ته ویل چې ډېر وحنا باجو او تکان شدید وو. ټول زخمیان او شهیدان تعداد یا معلومات تر اوسه ځکه نشته پوره. او تیر د څه تللین پرون هغه د کرښې د ځلات څخه و دوه تکان
بله. لاند پښتنه اسمت صاحب، دغه د زلزلې وروسته ټکانونه چې نن سهار هم شوې، دا یوازې په همدې ګیان او برمل کې دي او کنه د پکتیکا نورو سیمو کې هم مثلا خرنه کې هم هیڅ شوې؟
نه، خرنه کې نه هیڅ شوې. په همدې بدو څه هوتې شوې ده. وزه یوار مداده چې اوس ضرورت دا ده چې د سروې تخنیکي ټیم باید ساحې ته لاړ شي او وکتل شي چې دوی څه نظر ده.
بله، او ډېره مننه. کور مو ودان د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس حکمت الله عصمت و چې هلته یې له زلزلې وروسته د ټکانونو په اړه او دا چې نن سهار هم هلته یو قوي ټکان سیمه لړزولې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې یوه لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې ملګرو ملتونو یې د مړو او ټپیانو شمیر شاوخوا 400 تنه ښودلی دی. تفصیل یې په دې راپور کې.
ملګری ملتونه په افغانستان کې په وروستۍ مرګونې زلزله کې د په سلګونو لویانو تر څنګ د لږ تر لږه 155 ماشومانو د مړه کېدو او د 250 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږی کوونکي ادارې اوچا ویلي د ریختر په کچه 6.1 درجې دغې زلزلې چې د تېرې چهارشنبې د ورځې سهار وختي د پکتیکا او خوست ولایتونو غرنۍ سیمې ولړزولې په سلګونو کورونه یې له خاورو سره یو کړي او ځینو سیمو کې ځمکې راښویولې دي. ماشومانو تر ډېره مرګ ژوبله د پکتیکا په سخته ځپلې ګیاني ولسوالۍ کې رسېدلې چې له زلزلې 2 ورځې وروسته ژوند پکې بېرته عادي بڼه نه ده خپله کړې او هر خوا کنډوالي ښکاري. د رحمت په نوم د ګیاني ولسوالۍ یو اوسېدونکی وایي په کلي کې 10-12 کورونه وو چې تقریبا ټول یو مخ وران شوي دي. نوموړي دا او کلیوالو ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
شپږ شهیدان دي، تقریبا 15 کسه زخمیان دي. څوکم کابل ته وړي چې پخاور ته وړي دي، ځنه دالته راغلي. کورونا په مکمله توګه ړنګ دي. یو ما به خپل بچی پکې شهیده.
د دغې زلزلې د تلفاتو دقیقه او وروستۍ شمېره تر اوسه نه ده معلومه. د طالبانو د حکومت چارواکو د مړو شوو شمېر شاوخوا 1,150 تنه ښودلی، خو د ملګرو ملتونو ادارو د 270 تنو د مړه کېدو خبره کړې، خو خبرداری یې ورکړې چې ښایي دغه شمېره لوړه شي. دغې زلزلې د خوست تر څنګ تر ټولو زیات د پکتیکا په ګیاني او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ډېر ځاني او مالي تلفات اړولي چې د ټپیانو شمېره شاوخوا 3,000 تنه ښودل شوې ده. او چا دغه راز ویلي چې د دغه طبیعي آفت په نتیجه کې نور 15 ماشومان یتیم یعنی بیمورو پلاره شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي هڅه کوي هغه ماشومان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي چې د زلزلې په ګډوډۍ کې یو له بله سره جلا شوي دي. دغه ادارې همدارنګه د یتیمو ماشومانو وضعیت هم اندېښنه ښودلې او ویلي چې ښایي دغه زیانګالي ماشومان د ناوړه چلندونو ښکار شي، ځکه دوی اوس کوم سرپرست نه لري. دغه راز په زلزله ځپلو سیمو کې د کولورا یا نس ناستې د ناروغۍ چې تر ډېره په ماشومانو کې ژر خپرېږي د خپرېدو خبرداری هم ورکړل شوی دی.
بل ورته د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر د زلزله ځپلو بیړنۍ لاسنیوی غوښتي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د زلزله ځپلو د راتلونکي په اړه اندېښنه ښیي او له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دې خلکو سره ډېره مرسته وکړي. د دې وزارت سرپرست قلندر عباد د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکي سرپناه د څښاک اوبو او خوراکي توکو ته اړتیا لري.
دې ته باید په ډېر جدي ډول باندې د دغو خلکو په ژوند په نابند کولو کې تر څو پورې دوی ته کورونه جوړ شي، دوی ته د پاکو اوبو انتظامات وشي، دوی ته د خوراکو د چښاک کاملا انتظامات وشي. دا شیان خو فعلا په امرجنسي ډول باندې تقریبا ټول هلته ورته تیار او عیار دي. اما اندېښنه د را روان وخت لپاره د اندېښنه د رسو میاشتې لپاره د اندېښنه د ژمي لپاره د چبوژمي کې باید د خلکو سرنوشت څنګه.
ښاغلی عباد د ملګرو ملتونو په ګډون له ټولو بشري او خیریه بنسټونو څخه غواړي چې د دې خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي زیاته کړه په کومو سیمو کې چې زلزله شوې ده اوس هم د نورو زلزلو د پیښېدو امکان شته او د دې سیمې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. هغه وویل د ټپیانو او ناروغانو د درملنې لپاره ټول تدابیر نیول شوي او هره ورځ یې درملنه کیږي. تازه د طالبانو په رهبری د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو لپاره خوراکي او نور مواد برابر کړي او اوس اړتیا ده چې د کورونو جوړولو ته یې پام وشي. تر اوسه د ځینو هیوادونو حکومتونو او خیریه بنسټونو د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکو سره نغدي او د خوړو مرستې کړي دي. د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې وروستیو زلزلو تر 1,150 ډېر کسان وژلي دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي چې د قربانیانو په منځ کې 120 ماشومان هم شامل دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی مسول ویلي دي دا سازمان تصمیم لري چې د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ورسوي. د بشري او اضطراري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتن ګریفس د جون په 15مه په خپل ټویټر کې لیکلي وو چې دا مرستې به د دې سازمان د اضطراري صندوق له لارې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې مصرف شي.
اوریدونکو په دې برخه کې ساسي پیغامونه او د نړیوالو رسپانو تبصرې درته لرو، خو اوس ورزو دې ته چې داسې ښکاري چې په ایران کې د دولتي ادارو متقاعدین د خپلو غوښتنو لپاره له اعتراض لاس نه اخلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر معترض متقاعدین پرون دوشنبه هم د ایران په لږ تر لږه څلورو ښارونو کې د اعتراض په توګه واټونو ته راوتلي وو.
په ایران کې متقاعدین د هغه څه لپاره چې دوی د حکومت لخوا د ژوند شرایطو د خرابېدو په وړاندې اجراتو کې ناکامي بولي اعتراضونو ته دوام ورکوي. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې پرون دوشنبه هم یو شمېر متقاعدین د ایران په لږ تر لږه څلورو ښارونو اهواز، کرمانشاه، عراق او رشت کې واټونو ته راوتلي وو او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. متقاعدینو په تیر یو کال کې څو ځلې د خپلو کمو حقونو په وړاندې اعتراضونه کړي، خو وروستي اعتراضونه د روانې میاشتې له لومړیو رئیس په وروستیو څو ورځو کې پرله پسې روان دي. د ولسمشر رئیسي حکومت د روانې جون میاشتې په شپږمه اعلان وکړ چې د متقاعدینو میاشتني حقوق یا تنخواوې به لږ تر لږه 10% زیاتې کړي، خو معترض متقاعدین د کار د عالي شورا د هغې مصوبې د عملي کېدو غوښتنه کوي چې له مخې لږ تر لږه حقوق 38% زیاتوي. د حکومت لخوا د متقاعدینو د حقوقو د 10% زیاتوالي مسوده د ایران د پارلمان د یو شمېر غړو له مخالفت سره هم مخامخ شوه. د پارلمان یو شمېر غړي او متقاعدین وای په ایران کې انفلاسیون ته په پام چې اوس څه باندې 45% دی، دا د حقوقو ډیر کم زیاتوالی دی. په ایران کې وروستي اعتراضونه چې د ټولنې بیلابیلو قشرونو پکې برخه اخیستې، ډیر ځلې د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوي چې یوه بیلګه یې په تېره مئی میاشت کې د ټول هیواد په کچه د ښوونکو اعتراضونه وو. د ایران د ښوونکو د ټولنې د همغږۍ شورا د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ایران په مختلفو برخو کې 230 ښوونکي او د ښوونکو د اتحادیې فعالان توقیف یا زندانی شوي دي. ایران چې اقتصادي له کلونو راهیسې د لویدیز بندیزونو له مخې ځپلی د کورونا وبا هم ډیر زیانمن کړی چې له امله یې لږ تر لږه 2 میلیون کسانو دندې له لاسه ورکړي او هغه د دې سبب شوی چې د مصرف کوونکو لپاره نرخونه ډیر پورته لاړ شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.9
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
درنو اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړي. احمد تکل ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې اونۍ د زلزلې په اړه یو مطلب خبر کړی. ورسپانه د پکتیکا لګیانې ولسوالۍ څخه د خپل راپور په عنوان کې د یو مصیبت ځپلې دا وینا راخیستې ده چې وایي موږ هیڅ نه لرو. په راپور کې د ګیانې د اوسیدونکو کیسې راغلي چې یوه د 28 کلن عبدالقدیر کیسه ده. ورسپانه لیکي نوموړي سهار لمانځه مهال د خپل ویجاړ کور کنډوالې ته سر ورښکاره کړ څو د لرګیو او خاورو له منځه د اوړو بوجۍ راوباسي. رسپانلی کې لنج دی یو کل رئیس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی د هیواد په اقتصادي بحران کې راګیر دی او کلیوال نور نو حتی د سوانګ لرګي چې عبدالقدیر به هر ورځ ټولول او په څو ډالرو به یې پلورل نشي پیرلی. رسپانلی کې په داسې یو حالت کې چې نوموړی د کلي له دوکانونو 15 لک افغانۍ پوروړی دی او هغوی هم نور د ته پور نه ورکوي او بل خو د خوراکي موادو به په بازار کې دوه چنده شوي. د چهارشنبه په ورځ ناڅاپه د کلی شاوخوا غرونه وخوځیدل، د عبدالقدیر د کور دیوالونه راپرېوتل او د کورنۍ شپږ غړي ووژل. نوموړي د نیویارک ټایمز خبریال ته ویلي چې دا کور د ده یوازینی سرمایه و چې لا هم ورسره وه، خو اوس نه څوک پور ورکوي، نه د پیسو د ګټلو لاره شته او نه د کور د بیا رغولو وس لري. ورسپانه لیکي چې د ګایانې خلک د افغانستان له ډېرو بېوزلو وګړو څخه دي او د امریکا د پوځي حضور ګټه هم دوی ته ونه رسېده. نیویارک ټایمز لیکي چې د دې ځای اوسیدونکي یوازې د منی په موسم کې د ځنغوزو او لرګیو د ټولولو او خرڅلاو له لارې یو څه پیسې ګټي او لاس او خوله ژوند تېروي. له کالیفورنیا خبریدونکې د اسرائیل یویشت سی په نوم آنلاین خپرونې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د یوې اسرائیلۍ خیریه ټولنې د مرستې خبر ورکړی. خپرونه لیکې اسرائیلۍ خیریه ټولنې اسرا ایډ د افغانستان په ختیځ کې د تیرې اونۍ د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره د بسپنې راټولولو کمپاین پیل کړی او غواړي له سیمه ییزو شریکانو سره په ګډه د متضررو خلکو اړتیاوې وڅېړي او د پانسمان وسایل لکه بنداژ، د خونریزۍ د مخنیوي خاص ټوکر، د سیروم ستنې، د زخم د ګنډلو وسایل، انټي بیوتیک او د درد ضد ټابلیټ واستوي. خبرونه د اسرا ایډ د اجرایه رئیس یوتمن پولیزر له قوله لیکي چې وایي د دوی مؤسسه ژمنه ده چې د ټولې نړۍ په کچه د بشري بحرانونو پر مهال مرسته وکړي او د پیښو له متضررو خلکو سره دوامدار اړیکې وساتي. افغانستان له اسرائیلو سره د تاریخ په اوږدو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه درلودل، خو که د دې اسرائیلي ټولنې مرسته افغانستان ته ورسیږي دا به لومړی ځل وي چې افغانان د یوې اسرائیلي ټولنې له مستقیمو مرستو ګټه اخلي. که څه هم د تیر 2021 کال په اکتوبر میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اسرا ایډ ټولنې 128 تنه افغانان چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې و البانیا او متحده عربي اماراتو ته وایستل. همداراز اسرائیلو د روان کال په جنوري میاشت کې په تاجکستان کې له ډیره افغان کډوالو سره شاوخوا نیم میلیون ډالره مرسته وکړه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. آزادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شي. وسام رازو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
سلام علیکم، د آزادۍ ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام. نورجان د غلطن دی او کار زمينه شته دی، دلته په چوک کې ریډه چلونم، شاروالی پری دی، نم ترافیک پری دی، یو مشکلاتونو سره مخ ده. نورپور چارواکو نم دغه وختنه چې موږ سره همکاري وکي، موږ سره یو لار له جوړه کې دی او کاروبار دا خو بیخي نه کیږي. دا لاسما میش روانه نظم د کار یو بندوبست شونه دی او روزګار سبغهټه مهرباني کړئ از موږ غوږم لړپور چارواکو لا ورور اسوله.
سلامونه او احترامات میمنه ی عبدالحق احساسم د لوګر ولایت د ازیور سوالی څخه. په دې ورستوي ورختونه کې د ازیور سوالی اوسیدونکو ته ګانش میرزانی او مالی تلفات رسیدلی چې له امله یو تن وژل شوی او یو تن زخمی ده. همدارنګه کوچیانو ته په مجموع کې ګڼ شمېر تلفات رسیدلی دي چې 1100 میږې او وزې مړې شوي دي او د شاتو مچۍ 1106 صندوقه له منځه تللي دي. همدارنګه د کروندګرو ګڼ شمېر کرنیز ځمکې تخریب او همدارنګه فصلونه هم له منځه تللي دي او ګلۍ وهلې دي. تر اوسه پورې له اړمنو خلکو سره کومې ادارې همکاري نه ده کړې ده.
نورستان ولایت نه خبر کوم. سلامونه سلامات وړاندې کوم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د سلام څخه وروسته په کابل کې چې کوم دغه دینی عالمانو غونډې جوړېږي، زما طالبانو ته دا پیشنهاد ده چې باید په دغه غونډه کې عموم شموله غونډه وسي، دې کې باید د هر نهاد او بې طرفه اشخاص باید وسي. یوازې دا نه چې هغه کوم چې طالبانو ته نږدې کسان دي یا هم د طالبانو چې کوم پلویان دي یا هم د طالبانو کوم مفکوري باندې چې دي هغوی سره موافق دي، نو زما په نظر باندې په دغه غونډه کې باید په افغانستان کې د هر عقیدي او د هر مذهب کوم پیروان چې دي هغوی ته باید بلنه ورکړي شي چې په دې کې سلفیان یا اهل الحدیث کوم ډلې چې دي یا همدارنګه د بنچپیریانو او د دوبندیانو نور داسې په افغانستان کې مختلف علما کرام د مختلف مذاهب او پیروان موږ لرو، باید هغه ټولو ته بلنه ورکولی شي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی شئ. شمیره ده 00 یولس څلورویشت دوه سوه یو. شمیره بیا تکراروم: صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی اوریدونکو، له همدې پیغامونو سره زموږ دغه سهارنۍ خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونې د ماښام تر اوو بجو واورئ. زه نیم ساعت وروسته په اتو بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار ستار فروخت سپارم چې بله خبری مجله یې چمتو کړي.